سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو زموږ کلاس د ریډیو ناوړه پام کوي د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لورو لخوا ډزې وشوې.
بګش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ولسوالۍ اړوند د پرزی کرخې د غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري یې جواب ویلی دی.
دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تېره اونۍ د ډسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډېر کسان ووژل شو. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریوزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنی باوري او توپان لامل د موټر په مخ باندې شوه ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 سلويختو تر 90 سانتي مترو پورې واوره وریدل او په جنوبي سالنګ کې اته ویا تر 114 سانتي مترو پورې واوره وریدل ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیاللس ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مستهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونه افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولی دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سر له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا ان او سي پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نن ادعا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی بیربوک په وینا چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جنوویل بارو ته د اروپایي ټولنې لومړنی جګ پوړی ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر له 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر الشام ډلې ونیوه او بشار الاسد له 14 کلنۍ کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتی متحد دی خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې راپه دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل له کړکیچ سره مخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ خپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسالې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. او یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویاو ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. زیمبابوې پرون وخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوریئ. دا خبری ټول غزه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب درته لرو. د افغانستان اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده.
تقریبا یو بجه دواړه طرفونه د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
او د دې ترڅنګ به د اروزګان ولایت له کروندګرو واورو چې د نوي کال ورښتونه ته خوشاله دي.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر ناامیده و. شش کال کې بارانونه ډېر کم و او ګسره بارانونه سوي نه و. د اول وارو چې ډېر ښه خیش باران وسو.
وړاندې د دې مطالبو ترڅنګ نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمونږ خبری ټولګه طبيعي هم خرغله پیل به وکړو. پر راپورونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو هاون مرمۍ باندې وشتلې دي او د دوی د فیض وکونو یو کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د لشیرو سرحدي ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی اوښتي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوښی.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تېر شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لورې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې هغه غاړي د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل
نن شپه تقریبا یو بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ تی چا په کورو باندې شته چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې. وګورو چې نه جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د لشیرو ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د لشیرو ولسوالۍ اړوند د ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي. هغوی ته کوم ځای نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یو اطرفي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخوي. عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله خپل کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دا ادعاوې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې مو د طالب چارواکو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه راپور واورېده. دا چې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه خبرې څه دي، په دې اړه مو د سیاسي چارو شانونکي او کتونکي ایمل خټک څخه پوښتنه کړې ده او له هغې نه مو نظر راخیستی دی. تاسو یې واورئ، بېرته راګرځو خبرونې ته.
یو نیم دو کالو راسه دا موضوع مترقی کی لگیا رہے چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق کې دی، دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دینو د پاکستان پروژه وا، کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې دی هغه ډېر کړکېچن شوي دي. که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نه قائم شوی. دا اوس تېر ورځو کې چې دی نو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رانو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا ہوش ہو. که تاسو وګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی دی، دې تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی، د پاکستان د پالیسي سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله واک ته ورسي او زمونږ په مرسته باندې رسي مونږ ور سره کیسه کومک کړی دی، نو دوی ته چې مونږ سو آیو دی باغ رنگ منی چې مونږ ورته کینې کینی بچ ورته پاسی پاسی به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه منی. دویمه خبره چې د هغې سره تړلې دا وه چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پس، یو ګډاګي حکومت راتلو نه پس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا وه چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی افغانستان کې یا په منطقه کې غواړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي، هغه به نورې خپلې متاسفانه دغه درې واړه خبرې اونې شوې او نتیجه کې څه شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو، خراب شو. او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره ښه چلن شروع کړئ او دوی نه به یرول کا فردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر فردو نو کو یا یو انگیجمنٹ ور سره نو کو نو کې دوی شي چې دنو دا نور هم سخدری شي.
د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک نظر واورېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کړکېچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي چې ډیریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ککولو لپاره د طالبانو سره له تعامل ډډه کړې ده چې دغه ځنډ د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شوی دی. د کارپوهانو په یو تحلیلي راپور کې ویلي دي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطي رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو پر دې هیواد خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. په ورته وخت کې بیا یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی.
د کړکیچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوي په نوم په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکیچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل،
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې د دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حد رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې. تر هغه چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل، طالبان هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د ښځو او نجونو په اړه مو د کړکیچ نړیوالې ډلې راپور په اړه خبرې واورېدلې. په داسې حال کې ده چې یو شمېر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو هم په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د هرې ورځې په تېرېدو د سختېدونکو محدودیتونو په اړه اعتراض کړی دی. دې خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بېلابېلو اعلامیو کې روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. ځینې افغان ښځې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي او د طالبانو ډېری فرمانونه د افغان ښځو پر ضد دی. په همدې اړه په دابدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شو.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسېدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجرې امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړي ویلي چې د 2024 کال په تېرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړی مهرشید رساله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د شنبه های ارغوانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپلو اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتونکي یو او هغه ملاتړونه چې د تعامل په نوم ترسره کېږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2023 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې، ازادي راډیو ته وویل
موږ له زده کړو بې برخې شو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر شو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولې دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولې دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو سلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زمونږه دا راپورونه ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او لیدلای شي. ورزو د خبرونې بل راپور ته چې د افغانستان اړوند دی، په روزګان ولایت کې د روان کال لومړنی ورښتونه شوې دي چې د کروندګرو هیلې ژوندې کړې دي. په تیرو دوه ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پرله پسې بارانونه وشول چې د دې ولایت د کروندګرو د پاره د ښه کال هیلې زیاتې کړي. روزګانی کروندګر وایي چې د دې ورښتونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلې فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل لپاره لیوالتیا لري. په دې اړه د سیمې نازمنګ د همکار راپور ته غوښی.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوو ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندې کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یوه نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي، بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي، خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ایله ډیر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډیر نه امید و شش کال کې بارانونه ډیر کم او ګسره بارانونه سوي نه و. دا اول وارو چې ډیر شخص باران وسو مسلمانان ډیر خوشاله دي. موږ الحمدلله ډیر خوشاله یو. نن لرو چې مرته د غاجان دم را دم کې او نور د ډیر کارونه راته و کې چې وطن ما باس
خوشاله یو. ډیر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو سي خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډیر دغه او بل غشتنه د حکومت صدا لرو چې مطلب دا د غاجان دم خرڅ تک شیر ډول فلن او بعد د جرتری جره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخي مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د پوینا د غبرانونو په مرسته د اوبو ساتلوړيږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د ودې لپاره یوه مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیره ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي که چینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه که خپله سیندونه دي هغه که خپله کانالونه دي دا ټول د باران واورې په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنې کوم بارانونه واورې چې کیږي د هغه په واسطه باندې دا بیرته ډسچارج کیږي یعنې قوي کیږي مشبوع کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله اکرمه وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به یې د اوبو مهاره او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادۍ لومړی ورش سوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالي ختم.
اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه یې په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي نو د اورزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووځي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی دی. وسمهال د دې ولایت تر 80% فرنیچر تولیدات محلي دي چې پخوا به له بهرنیو هیوادونو راواردېدل. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلون وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي دلته تولیدوي. نور حال په دې راپور کې.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکه د وکاله وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
تل چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مزاغه رقم مخکمو پلاس زینو کړی.
دا فابریکه د اصلي ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوې پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاص ډول مثال خبرې چې نای شان کول دي مزدلین مرکز په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان یو کم چې د بهر څخه راتل دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان ان شاء الله دلته مرکز جوړول شي. بیا چې فقط دا کې چې حالت په خارج کم شي جوړ دی غری رضا نه فار جوړ کړی دی هغه منان دی یو کار دنیا کې کیفیت چټک دی او دلته چې موږ څه جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مثبت جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واختل شي او ټینګ سم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات او سلنه هغه اړتیاوې پوره کوي چې مخکې به له بهرنیو هیوادونو څخه واردې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمو په ښه کیفیت کې جوړوو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم پدغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا تنه کوچ یی د خارجي مسولات پر لوړ کی د خارجي توکي چرازي نو ځکه چې هغه تر ما بینځي یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راسي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
سموږ په وار وار غوښتنه دا و چې دغه سیمفشن شان چې ضرورت دونه نه ورته دا باید وارد نسی که واردی جی تعرفه باید پر لوری سی ترسو از مش خپل هیوادوال و دیت لاس را چی او خپل تولیداتو که خوشبختانه واس وارداتو کچه دیره کم سویده از مش خپل صنعت کارانو د څه تلا سره چولې دی او ډیر شه کارخانه جوړې کړې دي. اته د ترکیه موډل په حساب تو کې دی دلته جوړولای شي.
د صنعت او مدن خونی مسول زیاتوی په کندهار کې د فرنیچر تولید نه یوازې د کورونیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره اغیزناک دی، بلکې د دې صنعت پرمختګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم مهم دی. د نوموړي په وینا کې حکومت د وارداتي فرنیچر په مخنیوي او د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره لازم ګامونه پورته کړي، نو کندهار به په دې برخه کې په سیمه کې یو تولیدي مرکز شي.
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان د ویلې دي چې تیر شپه ناوخته شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان پوز له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دې غاړې ته پر دریو کلو باندې د هوانونو مرمۍ ویشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوبلې راپورټ نه دی ورکړل شوی. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حقشناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونه افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د دسمبر له درېیمې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکېچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ د زیمبابوې پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوې 1 لوبغاړي له لاسه ورکړی دي او 122 منډې یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړو زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 500 اورونو او شل اورونو لوب کې ماته ورکړی ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو دوی لوبې به پام کیوي چې لومړی یې یو مساوي شوې ده.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو داسې یو څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیر بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنی مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون می دا زمزم پنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دی پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلف کلي کوم خدمات کړې د ښځو لپاره د ټلو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دی بعد لغې نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي و دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي هلته مې لیک دسیا خو دې خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف و او نو د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی بیا اوسه منصب معاش د هغې روده ډګروالي و دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سې دولسم خلاص کړی و. ما غوښته سې زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیوم ورس اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم شو. باید څوک هر څوک لیسانس سوي باید ماستري ولري دکترا ولري. ما هم غوښته سې زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سې زه زما قوي نه یي زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره د اسناد نه مغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ. ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل. دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي و. اوس امارات سره راغله. بعد لېغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستې. پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو مخصص نه دی ښځینه و لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه و لپاره.
اداره او دیپلوماسي.
اداره او دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته. او آیا اوس چې دا کار کوئ دی رشې سره تړلی دی دغه کار چې مخته وړي؟
بس تړلی دی و خو هسې نه. خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم. یعنی ټول هغه خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي. ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو. موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې سي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي؟ یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی. ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به و مثلا د مور ورځ به و د معلم ورځ به و د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و. موږ به ښځې دعوت کولې. ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م سې تاسې دا حق لرئ. مثلا خاوند هم دا حق لري. ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي. یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی. کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه سوال
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا شته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی یو دفتر دسه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ماش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بېخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه هم یو
نفقه او روزي چې غواړي که یې نه غواړي. که د تبعیض خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق دی، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ما ته د خور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه نظارت کولو، سهای موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه مو سروې کړل، قسم ده که نه، دا هر خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپتا په لب زړل سوه خدا او می بشی نه لرل ستا سو بیا راځی ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو، یعنی بشی ټول موږ ته دیسه سوال کا خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي کې سزان سی کنه، هر و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي. دومره صمیمي دي خلک
ډیر ښه. اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لری کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټې به د خزو لاس نه وای کوي. مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړې دي یا کوي؟
ولې صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلې دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرپسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پانتونې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، سهار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې سه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتونې وویرسي دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پانتونې مو وویل، بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل سه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشت ته پاتې کېږي، نو دا څه دې سه زده دي، هغه دې م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، سه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او دا بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله برس مې ورته ویل معلومات چلکۍ تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمې زه بیا افسري وایم، هلته هسه رحمې څه وکړه.
نن خپل خواخې ته دې پرېښې دي چې هرڅوک وایي. په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي، په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته. مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس یې چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیده نه وکړو، سایه دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضا وي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی. ولې په دې سه اوس ډېر موسسات کم سه که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته دغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه، موږ دا په نظر کې نیولی چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي. خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د تیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی دی، باغامو باغونه ورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی دی. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګارډن یا باغچې خانګي څه وایي، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دی. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلي چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مفتاري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرستې کړې دي، که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرستې کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د سلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، اوس هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی. مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي، او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ چې هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میګي اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ. ښه ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولنو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې څه زه تللی یم. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبرو په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې داسې راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې څه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول دی؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې د مخ کې خوب موږ ترینګونه ورکول نارینه بم کې نه ولا دوا ورور ادا دي ته حق د مثلا یو خزه سرازي مثلا ته وړو تراوړي د سر په سر واچي دی په سر غرو ته جګي نو ته نارینه ای د کار وای ته و کې د ظلم ده دا خو خزه ده د حیوان ده چې ته مثلا د لړګوي پیټ په سر ګدي د څومره غټ ظلم ده د کار وای ته و کې یعنی مخ کې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره به غږیدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ نوري صاحب
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط راځي نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه داسې دوی په ماسخه کې پیچکاري شوی که د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې مني
همدغه خبره م کوه هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو که د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډېرې راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی همغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې چاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برابر د سیناریونه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول د سه جمعې دا به یې وړل په خپله خواښه به یې ویلې سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره ما دوی ته تبلیغ وسوه دوی ته معلومات ورکړل شي نه ډېرې ښځې پوهوې تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله دوی ویلې سه نه موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو هغه یوانې م نارینه وو صحیح ده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راي محل کې خپل راي ورکول
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سې لحظو سره مخامخ شوی یاست یعنی خوږه خاطره د سې لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله باسو خاطره ده څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم خوش پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لا نه واخیستې چې بېرته بندیز ولګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدل
بله بله میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتره د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي اوسه غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنکړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغسې چې د بېوزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.